السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر ان څلور بجې شو دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل د سات خبرونو کو د افغان خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غوښتوي میرمن اميري نن چهارشنبه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي افغان میرمن په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولېږي څو وخت چې د خپل حقوقو په دفاع کې نړیوالو حساب کتاب غواړي میرمن اميري د کومې غونډې یادونه نه کړی او نه د چا نومونه یاد کړی دي خو نوموړي دا بیان ورسره له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې د دې غونډې یوې ګډونوالې افغان سیاستوالو شکرې بارغزی په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقوقو وضعیت ته ډېر پاملرنه وکړي په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه له پاکستان د هیواد ته ورسېدې د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو د افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وي د لندا نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شو او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور او پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړل چې کابو شلو افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه رای اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رای اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی دغه جګړه ورسل هغه پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربن په اړه خبرې وکړې خغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیز کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیز حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د ام پی جر په وسیله د چاودنو په اړه پر اسرائیل اچولی او ګواښ کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي د برید لک تر لګ نه کسان وجلی او نږدې 3000 نور ټپیان کړی دي د اسرائیل پاوز په دې اړه د خبري اعلان پښتنو ته جواب نه دی ویلی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې په دې اړه چې د لبنان برید په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړی کنه خبرې له وخته مخکې وبللې کرملین نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نور کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې به په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې دغه برید عملان باید معلوم شي د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړي امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم په خپله دنده پاتې شو میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې انکلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاس ورکو او دا یو لویه بې عدالتي ده
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
مستر د سپکار کې بره نشنه چای راو غوړ شنه چای او خورو د ازمیاته پاره ډیره ګټه لري، د سراته تکویه د پاره ډیره ګټه لري.
د اورزګانی اوسیدونکو یو چې وای په دې ولایت کې ډیر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې پر نوې چاودنو په وړاندې د نړیوالو له خبرګونونو خبر شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما فعالیتونو په هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقوقو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکنی د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافات په اړه راپورونه ته پام د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوې چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړی دی. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 11 اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوې چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل ځبان د درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې او هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلي چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو و انجونو نشتون دارین و حیاتی برخو لکه در روختیا، ذکر او اداره دل منزطلو لعمل کیگی او مونگ دی تیارو خواه روانیگو. د افغانستان د بیا رغونی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده او یوازی د موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې. د دې سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلی، دا شمېر تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. لبلی خوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه 3 میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 12 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2022 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 8 څخه 8 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 2 څخه 10 لوړ شوی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره له دې چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې، تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهې 250 او د ازادۍ جبهې بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه ادعاوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهې د دغه راپور په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې شوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 100 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوی 3 میاشتنی راپور کې د 50 نورو بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو 46 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي، خو د پاتې 50 نورو پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې شوي دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلای چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم 3 میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 سلې نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګزوبلې راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګزوبلې مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سه، ازادي راډیو ته وویل
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر کار کړی او زحمت کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد طاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ترزوی عبدالمنان عظیمی د سپتمبر په 12مه د دایش ټلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ټزو کې ووزل سه.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن وو. کله چې کور ته پلار و د غور دایکندي پلار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړی. اوسې کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. اسلامی امارات نظم غوښتنه داده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه د ایشټلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه امپارولې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان دغه برید سره سم په ټایلن او هنګري کې دغو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې ده. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو لارې د شوی خو نړۍ او بریدونو د دې څلوروي ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د وی امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشته ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوی دی. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړي امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستوي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکو ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکو وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغه وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلي لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوتسال ملي لوبډلي د ازادي راډیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لار را سره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ په څو شیبو کې پیلوي. د دغې لوبې د لومړۍ لوبې په چا سویلي افریقا وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی او دغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویلی افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي ځای پر ځای شوی دي، او د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبيږي. افغانستان خپل لومړی سیالي لانګولا ګټلې و، او دویم سیالي په نن د کابل پر وخت ماخام و نیمه بجې د ارجنټاین هیواد پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یو بل سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره لدی عمله مهمه ده چې په ګټلو سره بل پړاو ته د رسیدو هیله ژوندۍ وساتي.
بلی بختیار سایل، تاسو نه مننه له ازادي رادیو سره نن اوسې د دغه دواړو لوبو په اړه به ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې پروګرام ویل په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکتر لګا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پرون سیشن به د سپتمبر په 18 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند جوړولو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې کار درلود او اوس بیکاره ده.
دا سشپنه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مډۍ که ګاونډیانو رالیږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي، ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي، نو څوک نو چې آسم ډېره وکړل چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو، او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشوي ته بس آسم وطن خوران دی. څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې دی، او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې راکړي نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګیری دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه ډوډۍ چای ورته نه شته. زما دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کوم لرې لار باندې 10,000 افغانۍ لګېږي، مونږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پینشن بی په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یو مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حده چې پرې روغ دي. دا چې ولې نور په دې رپورت کې
کم هیوا چاوی نامی آنی
اندی
برازیل دا
برازیل
تو دا مراو سران دیوالی
دا زوانان او پاخو مر لرون کود کسو او خندا دا مجلسون پشنو چایو تاو دادی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري، چای نو خبره دغه خامې.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنه چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سر موږ داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشره کمد یه چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارامې او ستړیام ډېر ورکه او چای دغه سی او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه کوسا کې ژبانې دماغ له خاصوم بره د سړی نه کې آرامې دماغ نو چای د عادت مې ورسره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو برنه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وڅیدونکو دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای څښي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په اورزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر یې درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي. نو شنه چایو مینوال بیخي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوښي دي، ډیر خلک مینوال دي. خو قدر ته ما چې داسې زیات مینوال یم یاندې کینه چې د شنه چایو څه جې چایو خورمه او هغه سمې چای رانی سم هغه خورمه. نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورمې ملګرو یاران یم راسره خوري، هغه هم راسره کښېني. نو زه خپله ډېر مینوال یم، لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مه راکوه خو چای راکړه، نه چاشت چای راکړه، مخصوصا چای راکړه، دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه چاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسېدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم. دا چای خو نومر د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره، نو شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سراته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین چاشت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په دلس ورځو پنځلس ورځو هغه کسان یې نیولی دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. د ویزا هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوي دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزا هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم. دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته څیره کړي دي، ځوروي، چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوالو سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خستري وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزه وال هلته څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مده چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یې کړای دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورور ته مخ مخکې ما تای سره خبر کړی و چې دغه د موي سي د یو خور خور در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري، زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي، دا زستای سره خبرې کوم د یو ځای له پیسو سره د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د موږ غلط تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي سید موږ په سیمه کې سیمه ډیر ارتیا ورته لرو هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو وروره د موږ غږ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیس پروګرام مهره خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د افغان خزون جنو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غوښتنه کوي میرمن اميري نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي داسې مال چې طالبان د دې پټکو د جنسيتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي افغان میرمن په هیواد کې دیننه او بهر په بیلابلو ځایونو کې راټولېږي چې وخی چې خپل حقوقو په دفاع کې لنړیوالو حساب کتاب وړي په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو تیبیز د کپل شوی چې د 13 اگست میاشتې په 11مه له پاکستان د هیواد رسیدې د افغان ماسلان چې په افغانستان کې له پونتونو منشوي وي د لندا نورګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایه اخلي چې اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځ غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او يهودي میش ځایونه تخلیه کړي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړې ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچه ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي د کرملن ویان د متر پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې دغه برید عاملان باید معلوم شي د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو لارې دغه برید پرون سې شنبه په لبنان کې وشو چې لکتر لګه نه کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال گروپ وای باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي
The burden of the counter-narcotics campaign
د کوکنارو منع کولو پریکړه د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل زمکه نه لري او د نورو خلکو زمکه په اجاره اخلي
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لخندونو سره مخ دي په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړې ده
Nobody knows who controls the
It څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي شتمنو خلکو تاریخ تر زمکو لاندې پټ کړی دي دا تر زمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی له همدې عمله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی
دا غویل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کوي چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه غډیر دي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لاسو کالو کې د سمد خان ظاهري سیرې ته زیان ودا نساوه خو ولې جان یې ډیر زر لب خو غورځاوه
راځي چې کینو یو سیګریټ یو هو
سیګریټ زه خو د سیګریټ هم ولې نه
سپار والری بابا یو دو 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 واه
نه 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 واه دز نه چې په چرس وخت ده شو
نو چې پاخته شي چاس من براونه دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یې وسیړنه کړي او د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي چې که په افغانستان کې بنسټیزي پروژې عملی او د کار زمينه برابر نه شي
امکان لري چې په دې هواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل شوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار شوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډیره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the Canada Narcotics campaign falls
do kuknaro manakolo prekri da logoz mukularun ko par bazgarano kargarano wa ha bazgarano de raghis kade che khpal ismakin na lari aw da noro khalgoz makhe pejar akhli os bazgarano ganam aw noro kakhtuno ta makha kade che da dawl kakhtuna logo kargarano thartya lari پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بیکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسو بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسو وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږد مهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
To end the poverty crisis.
د بحران ریوال ګروپ پر راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د ریوالو لپاره جدي ستونزې بلل شوی او لیکل شوی چې د کوکنارو د کښت منع کولو لامل د ریوالو روغتیاي ستونزې لښ شوی دي. خو په دې راپور کې ریوالو ته لدی عمل غوتنی ورسوي چې له بزګرو او ځانمنسو خلکو سره همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0% شوې ده. قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران ریوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 6 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید شي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې راجلب شي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بېساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې چړنی په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century. And
موږ په دې ورستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغه زمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دی ور باندې کرل شوی، دې نه دی چې تر سی غوشي په ورستۍ پیړۍ کې دا د نشئی موادو پر ضد یو ستر کمپاین دی.
انټي ډرګ کمپاینز اف دی لاست سنچری.
You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیره شته. دا زیرمه د چاپ وکی
کنټرولز دی سټاکس.
Nobody knows who controls the open
څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر زمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر زمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک ته دې پټې شتمنی خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لوی ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منکولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډیر زیانمن شوی او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
The victims could be helped.
In our report, we really try to focus on the most vulnerable
aspects. په واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډیر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منکولو له کمپاین څخه ډیر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډیر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منکول ډیر پر هغو بزګرو اغیز کړی چې لږ ځمکې لري او هغه کارګران یې ډیر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردي ځمکې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت دي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته پاپریکی جوړی شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو رايستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولې دی. د دې لڅ دی فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منکولو سره سره لا هم د نشئی موادو سوداګري روانه ده.
There has been significant resistance by
د بزګرو مقامت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي دوی د نشئی موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یوه بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشئی موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشئی مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه ارزوئ؟
Looks like in Afghanistan
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
سرګند د شي پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منکولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هېواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اړیدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالسلام فارمیسی لوستی او په خوایې درملتون درلود. دای چې بیلابیل نشه یي مواد استعمال کړي وای چې په ورستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکاری لګولي. عبدالسلام چې د ستنو نخې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کې یا څو ځله له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس په ما دواخانه مې وه، پلار چې په حق ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سیګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدا غابل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دا غابل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې اووه دانې هن حتی تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې یو ګوشه غوندې ځکې به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 ژوند زندگی نه وباسلم چې په دې کې هیڅ کوم چې ملا سره نه وړل غیر د خپګان تشویش په دې باندې خپلم ډیر خفه یم د څه شو نه مجهن مرګ دغه ته مې هغه شو خیر دا خپل ما په ځان وکړل مخکې مې لږ زره فرق راغی، ډیر فشار را باندې راوستل نو په ما باندې هم د سرو رو 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 را باندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور بهم خبر شي، ورونم خبر شو، خویندې هم خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو داسې ته نه کوي. همدې تر څنګ کې بس عکسالعمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم، په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم. یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي، ډېر
جنگونه هم ورسره ډیر کړی وارونم پکړی دي ورشه چې په مخه ترار کلاس می دینه چې وله ترخه ختینه دا د چې بس ابراز مندل ته او چا سر لنجه شول هغه شول همداسې یو خبره وکړه هغه ما وویل هغه چې ما وویل نو زه ډېر پښیمانه شولم اخره کې خو په دې کې زه هم توانی شولم ما باندې عریضه وکړه نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې وست په سر سر ووه یو خوله ماته شوله پوزه ماته شوله زه بندي شولم بس همدا یو شوره بل 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 تر څو دوی مونږ سره جوړه وکړي دو خانمی و موسم شکر داشته ده خو دکه مخی چی و اغا سیالات که نو خو زوارم چی بیرتا و رو 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 لخیره زار سه جور کم نخیره مخی حالات تا لخیره رو رسوم
په خاطره که مواوری دل چی عبدالسلام در نشول عمل زرگ و سکی یا او چو زلیل خلق و سرپوڑه خبر جگری هم کردی دی
رازا اکرمه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان له 10 کالو راهیسې د 400 نشه کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او صمد خان هلته هم ولی جان ته د 400 یو دود سګریټای ورکوي. هغه دی چې ولی جان د 400 نشې ته دوام ورکوي او موتاد کیږي خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخي له پیژندلو وځي. دا چې 400 ولی په 10 کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندې اران راځي و دلته میله کوو.
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
اوهو نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی. څومره ښکلی ونې پاخه سړکونه د لامبو حوض مرغان صافه هوا یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا یوازې دا یو باغ نه دی درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لري خدای د دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو باغ به وروسته وګوري ټوله ورځ لرو اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ زه خو د سګرټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم داسې نه چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان عجیبه سړی نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي. دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي. هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم که نه مانی راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه غېږ درسره نه نیسم. سمه ده راکه سګرټې.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
Thank you.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه 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 په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سم ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب زه په چرسو محتاج یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیونډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دود دوده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا د چرسي. ما فکر نه کاوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوي؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته. بېغام خپلې میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پښتې یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي. ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
نابود خانه یو، نابود خانه یو، نابود خانه یو.